په خبرونه کې به د افغانستان د ناکراریو او بیا رغونې په اړه تازه راپورونه درته خبرو کړو. د انتخاباتو د کمپاینونو تازه حال هم درکوو، خو مخکې تر دې چې د خبرونې نور مطالب درته معرفي کړم، د دې سات خبرونه به اورو. لومړی له کابل د افغانستان کورنۍ خبرونه، او بیا به صالح اسحقزی خالقي درته د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
په هلمند ولایت کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبل اوښتي. په غور ولایت کې د جمهور رئیس کرزي د انتخاباتي دفتر د مسؤول په کور حمله شوې. په هرات ولایت کې څو لارې ډوله موټر د وسلوالو طالبانو لخوا سوځول شوې. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د پاکستان پولیس وایي وسلوالو د دې هیواد په شمال لویدیځ کې 15 تنه پولیس او یو عام وګړی وژلی دی. پوره خبرونه واوري. د هلمند ولایت سیمهیز امنیتی چارواکي وایي د پولیسو په پوځي عملیاتو کې لستنه وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپيان دي. د هلمند امنی قومندان اسدالله شیرزاد نن خبريالانو ته وویل چې د کندهار لشکرګا په لوی لار کې د مختار کلا په سیمه کې له طالبانو سره پنخته کې د پولیسو یو قومندان او یو ملګری هم وژل شوي دي. خاغلی شیرزاد څرګنده کړه چې د کندهار لشکرګا لوی لار له څو ورځو راهیسې د وسلوال طالبانو لخوا د څو پلونو د الوزولو له امله د ترافیکو پر مخ تړلې ده، خو خلاصولو لپاره هڅې دوام لري. د طالبانو ویان قری یوسف احمدی ادعا کړی چې په دین خطه کې 19 تنه پولیس وژلي، خو د هلمند امنی قومندان دا ادعا ردوي. په غور ولایت کې سیمهیز چارواکي وایي چې نامعلوم وسلوالو د جمهور رئیس کرزي د انتخاباتو د دفتر د یو مسؤول کور ته تیر شپه لاسي بم غورځولی دی. د غور ولایت د امنیه قومندان عبدالباقی نورستانی د ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیکه کې چاته مرګ ژوبل نه ده اوښتي. ښاغلی نورستانی څرګنده کړه چې لا تر اوسه د دې پیکه په تړاو څوک نه دی نیول شوی، خو په دې حقله تحقیقات دوام لري. په تیرو دوه ورځو کې دا دوهم ځل دی چې د جمهور رئیس کرزي په انتخاباتي دفترونو حمله کیږي. تر دې وړاندې په پنشیر ولایت کې هم د ښاغلی کرزي د انتخاباتي دفتر مخې ته چاودنه شوې وه، خو تلفات یې نه درلودل. په هرات ولایت کې تیر شپه درې لارۍ موټر چې له غور ولایت څخه یې سوداګریز مواد لیږدول د وسلوالو طالبانو لخوا سوځول شوې دي. د هرات ولایت د پښتون زرغون ولسوال عبداللطیف هارون د ازادي راډیو ته وویل چې درې موټر چلوونکي هم د طالبانو لخوا بول شوې دي. د طالبانو ویان قری یوسف احمدی ادعا کړی چې دغه موټر یې زکه سوځولي چې بهرنیو ځواکونو ته لوجستیکي مواد لیږدول، خو د هرات ولایت سیمهیز چارواکي دا ادعا ردوي. د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې د شولتن پل چې درې ولسوالۍ سره نښلوي تر جوړېدو وروسته نن پرانستل شو. د کونړ والی سید فضل الله واحدي د ازادي راډیو ته وویل چې دا پل چې 100 متره اوږدوالی او 15 متره سور لري، د کونړ په سیند باندې د امریکا د پی آر ټي او ولایتي بیارغونې د ټیم لخوا د $1,000,000 په مالي لګښت جوړ شوی دی. په خبر کې ویل شوي چې دا پل د کونړ ولایت د شیګل، منوره او اسمار ولسوالۍ سره نښلوي. او د امینجان خوستی د صرافی شرکت د راپور لمخې نن په کابل کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې توګه بدلیږي: یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ، یو اروپایي یورو 98 افغانۍ 500 پوله، یو سټرلنګ پاوند 80 افغانۍ 500 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومان 940 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 610 افغانۍ. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه. نړیوال خبرونه له صالحه اسحقزی خلقي څخه واوري.
یو امریکایي لوړ رتبه هیئت چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي چارو لمرستیال ویلیام برنز په مشرق قرغیزستان ته تللی و، خپل دوه ورځنی سفر نن پای ته ورسوه. ښاغلی برنز د شنبې په ورځ د قرغیزستان له ولسمشر کورمنبیک بقیف سره د افغانستان او مرکزي آسیا د امنیت په افغانستان کې د تروریزم پر ضد عملیاتو او د امریکا او قرغیزستان ترمنځ په اقتصادي او سوداګریزو اړیکو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلیام برنز همداراز د قرغیزستان له ولسمشر څخه د متحد ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما په استازیتوب د هغې موافقې د لاسلیک کولو له امله مننه وکړه چې له مخې په افغانستان کې د قرغیزستان له لارې میشتو امریکایي ځواکونو ته د غیر پوځي موادو استولو اجازه ورکوي. د پاکستان پولیس وایي وسلوالو د دغه هیواد په شمال لویدیځ ایالت کې 15 پولیس او د ځنګلونو یو ساتونکی وژل ده. د اسوسییټډ پریس اژانس د خبر لمخې وروسته له هغه چې امنیتي کسانو ته د شنبې په ورځ د یوې وسلوالې نښتې په هکله راپور راورسید، دوی د منصحري ولسوالۍ ته ورغلل. هلته وسلوالو پر دغې امنیتي ډلې حمله وکړه. 15 پولیس او د ځنګلونو یو ساتونکی چې له دوی سره یو ځای و ووژل. همداراز د یو بل کس جسد چې د ډیرو مرمیو ډزې پرې شوې وې هم په همدې ځای کې موندل شوی دی. تر اوسه هیڅ یوې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو وسلوال طالبان تل په شمال لویدیځ ایالت کې د پولیسو په ځواکونو دا ډول حملې کوي. زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. د چین دولتي خبري آژانس وایي نن د شنجن سیمې په مرکز ارومچي کې د کیمیاوي موادو په یوې فابریکه کې چاودنه شوې ده. دا چاودنه چې ویل شوي د تیلو د یوه ټانکر د چاودېدو له امله شوې په شنجن کې له وروستیو فرقوي تاوتریخوالو څو ورځې وروسته پیښه شوې ده. په ارومچي کې د ایغور مسلمانانو او هنټبرو چینایانو ترمنځ شخړو کې شاوخوا 104 تنه ووژل شول. د شنجن سیمه ییزو چارواکو دا رد کړی چې ګواکې د ارومچي نننۍ چاودنه په دغه سیمه کې له وروستي تاوتریخوالي سره اړه لري. د دغې چاودنې علت لا نه دی څرګند او همداراز په پیښه کې د مرګ ژوبلې په اړه هم راپورونه نه دي ورکړل شوي. او د چین په اړه په یوه بل راپور کې راغلي چې درې چینایي کارکوونکي چې 15 ورځې وړاندې د سکرو په یوه کان کې بند پاتې شوي وو وژغورل شول. د چین مطبوعات خبر ورکوي چې 12 نور کارکوونکي لا هم تر ځمکې لاندې په دې کان کې بند پاتې دي. دا د ازادي راډیو ده. له تاجکستان څخه را رسیدلي رپورټونه وایي چې چارواکو یو پخوانی یغي مشر چې وروسته د کابینې غړی شو نیولی دی. د تاجکستان په کورنیو چارو وزارت او لویه څارنوالۍ کې د مقاماتو په حواله راپورونه وایي میرزا زیایوف د افغانستان پولې ته نږدې د تلاشۍ په یوه پوسته کې ونیول شو. زیایوف د تاجکستان د یغیانو یو مشر و چې په 1990 کال کې د دغه هیواد په کورنۍ جګړه کې د حکومت پر ضد جنګېده. د عراق پولیس وایي د دغه هیواد په شمالي ښار موصول کې د یو موټر بم چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه 4 تنه وژل شوي او نږدې 30 نور ژوبل دي. بلورته په پایتخت بغداد کې د 2 چاودنو له امله 2 تنه مړه شوي. امریکایي او عراقي مقامات وایي وسلوال غواړي چې په دغه هیواد کې فرقوي تاوتریخوالي ته لمن ووهي او له ښاري سیمو څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د عراقي ځواکونو توانمندي وازمایي. او د ایران کارپوهان ادعا کوي په منځني ختیځ کې لومړنی هیواد دی چې د یوې غوا په کلوننګ یا استنساخ بریالی شوی دی. اسوشیتد پرس آژانس د رویان د څیړنیز مرکز د مشر محمد حسین د وینا پر اساس لیکي چې وایي د بنیانه په نوم یوه غوا پرون په اصفهان کې وزیږېده. اصفهاني چې خپله د استنساخ او د څانګې مشر دی ویلي استنساخ شوې غوا په ایران کې یو لوی علمي پرمختګ دی. پخوا د غوا د استنساخ دوه تجربې ناکامې شوې وې. نوموړي زیاته کړه ایرانی کارپوهان په دې باور دي چې د څارویو کلوننګ یا استنساخ کولی شي د طبي څېړنو په برخه کې د انسانانو لپاره ګټور واوسي. ایران په 2008 کال کې اعلان وکړ چې یو پسه استنساخ کړی او د روان کال په اپریل میاشت کې وویل چې د یوې وزې په استنساخ بریالي شول. د ایران مذهبي مشرانو د څارویو د کلوننګ یا استنساخ اجازه ورکړې ده، خو د انسانانو استنساخ یې منع کړی. دا خبرونه
خبرونه مو د ازادۍ راډیو نه واورېدل. 4:05 شوې. تر 5 پورې به په دغو مسایلو بیلابیل راپورونه او مطالب درته خبر کړو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هیواد د امنیتي پیښو د تیرې اونۍ راپور ورکړی. په دې راپور کې ویل شوي دي چې په تېره اونۍ کې په تروریستي حملو کې د پام وړ کموالی راغلی. د کورنیو چارو د وزارت ویان وایي نږدې 200 وسله والې وژلې دي.
202 تنه د هیواد مسلح دشمنان وژل شوي دي په تېره هفته کې.
اخوا د افغانستان د دفاع وزارت وایي په هغو پوځي عملیاتو کې چې له 10 ورځو راهیسې په هلمند کې روان دي د دولت تر 70 زیات مخالفین وژل شوي دي. د دې وزارت وایان بیا وایي
ما ادعا کړی چې 70 نفر کشته شوي.
موږ ادعا کړی چې تر اوسه پورې تر 70 زیات کسان وژل شوي.
د هلمند د ناکراریو او پوځي عملیاتو د پرمختګ په اړه نور راپورونه هم لرو. واورئ چې په غزنی کې د ولایتي شورا ځینې کاندیدان او د ولایت ځینې چارواکي وایي په دې نارامو شرایطو کې به د انتخاباتو سرته رسیدل ناممکن وي. د غزنی د ولایتي شورا یو کاندید وایي
مصارف سی پاکسو باندې سی وی دی په نور مجالس کې کیږي. دا که د وطن په آبادی باندې وکوي ممکن طالب هم خوشاله او خلکو ته خدمت وکوي.
پا په خوست کې کمپاین حل هم درکوو. تاکل شوې ده چې له چین څخه د اورګاډي او پټلۍ د افغانستان شمال او له ایران څخه د افغانستان لویدیځ او جنوبي ولایتونو ته وغځول شي. په دې اړه راپور لرو. د پوهنې وزارت وایي په ښوونځیو کې به د درې ژبې تدریس د زده کړې کیفیت ښه شي. د افغانستان د بیا رغونې او پراختیا په اړه نور راپورونه هم لرو. د خپرونې وروستۍ برخه ستاسو د ورکه شوو عزیزانو اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. تر پایه راسره اوسئ. دا هم د خبرونه لمړی موضوع. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن د یک شمې پورز د افغانستان د امنیتی پیښو د تیرونی راپور ورکړی چې پکې ویل شوی دی چې په تیرونی کې په تروریستي حمله کې د پامړ کمواله راغله، خو د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې په شمیره کې زیاتواله راغله. دوی وړاندې وویل چې د جرمونو په کچه کې هم په سلو کې 12% کمواله راغله. پام کړی په دې اړه له کابل د ازادي رادیو د خبريال راپور ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي که څه هم په تېره اونۍ کې د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې کموالی راغلی، خو د عامه وګړو د مرګ ژوبلې شمېره لوړه شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند زمری بشری د یکشنبې په ورځ په یوې خبرې غونډه کې وویل چې په تېره یوه اونۍ کې مخالفینو ته هم درنه مرګ ژوبله وخته ده.
د عملو او د عملیاتو په نتیجه کې 102 تنه د هېواد مسلح دشمنان وژل شوي دي. په تېره هفته کې 20 تنه زخمیان دي او درشتنه د هیواد د سولې او ثبات دشمنان ژوندی نیول سوي دي چې مربوطه ارګانو ته سپارل سوي دي. د دشمن تلفات د تېر هفته او د وړ می هفتې په مقایسه سره 30% ډیروالی شوي.
ښاغلي بشری وړاندې وویل چې په تېره اونۍ کې مخالفینو 115 تروریستي بریدونه ترسره کړي دي چې زیاتره یې په کونړ، پکتیکا، غزنی، کندهار او هلمند کې دي، او تر ټولو خونړۍ هغه پیښه وبلله چې د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې شوې وه، او پکې د یوه ښوونځي د 15 زده کوونکو او 4 پولیسو په ګډون تر 40 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله وخته وه. د نوموړي د معلوماتو پر اساس په تېره اونۍ کې د پولیسو په مرګ ژوبله کې کمواله راغلی.
زموږ پیاوړي پولیس هم په تېر هفته کې د هیواد د ثبات او د سوکالۍ په لاره کې ځانونه قربان کړه او دوی هم تلفات لیدلی دي. 9 تنه زموږ پولیسان په تېر هفته کې شهیدان شوي دي او 15 تنه نور زخمیان دي. د پولیسو د تلفاتو مقایسه د وړمې هفتې په مقایسه 2% کموالی شي یا کاهش شي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت لخوا د ملکي خلکو په تلفاتو کې د زیاتوالي راپور په داسې حال کې ورکړل شو چې همدا اوس هم د هلمند په ګډون د افغانستان په ځینو برخو کې د مخالفینو پر ضد پراخ عملیات پر مخ روان دي، چې د چارواکو په وینا تر اوسه پورې د دغه عملیاتو په ترڅ کې د هلمند میانشین او تازه د نورستان د برګ مټل ولسوالۍ له طالبانو څخه بیرته نیول شوي دي. خو د دوی په وینا لا هم د افغانستان په 10 ولسوالیو کې مرکزي حکومت واک نه لري.
د کورنیو چارو وزارت ویلي په تېره اونۍ کې په تروریستي حملو کې د پاموړ کمواله راغلې. په دې اړه مراپو واورید. د افغانستان د دفاع وزارت بیا وایي په هغو پوځي عملیاتو کې چې له 10 راهیسې په هلمند کې روان دي، د دولت تر اویا زیات مخالفین وژل شوي دي. د دې وزارت وایند د ایساف او د ناټو د ملکي چارو د وایند په ګډون د یکشمې پورز یوې غونډې ته خبرې کولې. وویل په دې عملیاتو کې ځینې امریکایي او برتانوي سرتیري هم وژل شوي دي. دغه عملیات اوس د هلمند په شمال او جنوبي برخو کې روان دي.
د دفاع وزارت ویند وایي د هلمند په دغو پوځي عملیاتو کې تر اوسه تر اویا زیات وسلوال طالبان وژل سوي دي. جنرال ظاهر عظیمي وویل د دغو عملیاتو په جریان کې کله کله له وسلوال مقاومت سره هم مخ سوي دي. د عظیمي په خبره ځینو وسلوالو د ښځو له چادرۍ څخه په استفادې له سیمې څخه د تېښتې لار خپله کړې ده.
مونږ ادعا کړی چې تر اوسه پورې تر اویا زیات کسان وژل شوي، زیاتې له سیمې وتلي دي. عملیات په سیمه کې روان دي. وسلوال چې هرې سیمې ته شاتګ کوي مونږ ورپسې یو. هلمند هغه لویه ساحه ده چې هلته د کوکنارو زیاتې کروندې دي. کله چې دښمن له کومې سیمې ایستل کېږي، له یوې خوا د کوکنارو له شر څخه خلاصېږو، له بلې خوا د دښمن مالي سرچینې شنډېږي. د ګرمسیر او خانشین ولسوالیو په جنوب کې مقاومت نشته. د ګرشک ولسوالۍ په جماعت سیمه کې مقاومت شته، خو هلته عملیات هم روان دي.
په دې ګډه غونډه کې د ایساف ځواکونو نوی ویاند اریک ټریمبلی هم حاضر وو. هغه وویل د هلمند هغه ولسوالۍ چې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي بیرته نیول کیږي.
مخالفین په داسې وضعیت کې نه دي چې یوه ساحه دې کنټرول کړای شي، نو ځکه افغان او نړیوال ځواکونه په ګډه د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه دغه سیمې پاکوي. د هلمند دغه پوځي عملیات به زیات پرمختګونه ولري.
د وسلوالو طالبانو ویندویانو هم له بیلابیلو خبری رسنیو سره په تماسونو کې افغان او نړیوالو ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو اداوې کړي دي. د خنجر په نامه دغه پوځي عملیات لس ورځې مخکې د هلمند په بیلابیلو سیمو کې پیل شول چې د زرګونو امریکایي او برتانوي سرتیرو تر څنګ په سلګونو افغان عسکر هم ونډه پکې لري. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي په دغو عملیاتو کې ځینې امریکایي او برتانوي سرتیري هم وژل شوي، خو د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل شول. د دفاع وزارت د معلوماتو پر اساس تر اوسه په دغو عملیاتو کې د ملي اردو څلور افغان سرتیري وژل شوي دي. په دې غونډه کې دا هم وویل سول چې تر اوسه د هلمند درې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي.
تاسو د ازادۍ رادیو او بیا هم د هلمند د ناکراریو په اړه، تیر ورځ په هلمند ولایت کې په یوه چاودنه کې پولیسو ته مرګ ژوبله اوخته. د هلمند امنیت قماندان ویلي پولیسو په مختار کلا کې عملیات کړي چې لس وسلوال طالبانو ته پکې مرګ ژوبله اوخته. د غرض ویل شوی چې د کندهار او لشکرګاه ترمنځ د لوی لارې د خلاصون په هدف هم امنیتي ځواکونو هڅې پیل کړي. لسیمې پرې راپور لرو.
د هلمند امنیه کمانډان سمنوال اسدالله شیرزاد رسنوی ته وویل دوه شپې وړاندې طالبانو تصمیم درلود چې د لشکرګاه په شهر حمله وکړي، چې د کمانډان په خبره په ځواب کې د دوی پولیس سرتیرو سیمه تر خپل کمین لاندې راوستاو وسلوال طالبان ته موقع ورنکړه چې په شهر حمله وکړي. کمانډان وویل د کندهار لشکرګاه ترمنځ د هیغې لارې د خلاصون په خاطر چې د تیرو څو ورځو راهیسې طالبانو لوی او واړه ټول پلونه په ماینونو پر بل مخ اړولې وه، عملیات وکړه چې د اووه ساعته روانې نښتې په ترڅ کې د مخطر کلا په سیمه کې لس تنه وسلوال طالبان ووژل او پنځه تنه نور ټپیان
کړل. سبا دښمنانو غوښتل چې د لشکرګاه پر شهر باندې حمله وکړي، بیا خپل پر حملې کامیاب شول. حمله یې پر پوستو وکړله. خوشبختانه د ملي پولیسو د کار او زیار او قهرمانۍ له کبله څخه مخالفینو سخت ماتې وخوړله. وروسته په تعقیب زموږ نور امنیتي قوتونه د طالبانو پسې ولاړه. د خوشکاوې په منطقې کې د طالبانو سره جګړه وکړله چې تقریبا اووه ساعته جګړه دوام پیدا کوي. په نتیجه کې د طالبانو لس نفره له منځه تللي دي او پنځه نفره زخمیان شوي دي.
امنیه قمندان وویل د فرید په نوم قمندان یې هم د دې عملیاتو د راستنېدو پر وخت د یوه مین د چاودنې له امله ووژل سو. د بلې خوا د لشکرګاه کندهار ترمنځ هغه لویه لاره چې د ورځې په زرګونو موټر پرې تګ راتګ کوي د تیرو دریو ورځو راهیسې د ټرافیکو پر مخ په مکمله توګه تللې ده. د هلمند د ترانسپورټ رئیس عبدالغفور توخی وایي موټروانان دې ته اړ شوي دي چې لاریون باندې لاس پورې کړي، خو د توخی په خبره چې په دې اړه له والی محمد ګلاب منګل او امنیه قمندان سره خبرې کړې دي.
نن درې مروز ده چې روزمره موټروانان راځي او زه په ډیر وزر او د دولت ځینې مشکلات چې هغه لري د هغوی ورته عرض کړي دي، او هغه وعده چې زما سره جناب والی صاحب کړې ده چې لار به ډېره ژر خلاصي هغه مې ورته ویل دي. نو مې ځان ځینې خلاص کړی دي، خو زه فکر نه کوم چې د نور د موټروانان دغه زغم وزغمي. دغه حالت ځکه چې د هغوی د پر هغه لارې چې ځي هغه لاره کچا ده ډبرې لري، نو د سختو ستونزو سره مخامخ دي. او که چیرې یو ورځ یا دوې ورځې نور دغه حالت وي، ممکن چې موټروانانو ماته ویل چې موږ سړکان هم بندوو.
د کندهار لشکرګاه ترمنځ د لوی لارې د خلاصون په اړه د هلمند امنیه قمندان سمنوال اسدالله شیرزاد وویل په دې موخه د پولیسو یوه لویه ډله استولې ده چې د یو شمېر ماشینونو په ذریعه به نن هغه تړل شوي ځایونه چې قمندان یې پړه پر وسلوالو طالبانو ورواچوله تر مازدیګر پورې د ټرافیکو پر مخ خلاصه کړي، چې د قمندان په خبره په راتلونکي کې به د دې لارې د ساتلو لپاره هر ډول تدابیر ولري.
د وطن دښمنانو چې زموږ د لویې لارې درې پلچکه د مین په واسطه تخریب کړې وه، موږ نن سهار د ریزرو کې ته امنیتي پولیس او د ښاروالۍ او پیدامي د ریاستو ماشین والات لیږلي دي چې هغه پلچکونه بیرته جوړ کړي او لویې لاره انشاءالله نن او یا سبا ته زموږ د
د بلې خوا د وسلوالو طالبانو ویان د یوه نامعلوم ځای نه د تلیفون پر کرښه ازادي راډیو ته وویل د قمندان فرید سره یو رینجر موټر او اتلس تنه پولیس د مین په چاودنه کې له منځه وړی دي، چې د هلمند امنیه قمندان د طالبانو د ویان دا خبره نه مني. خلک د امنیت په اړه ډېر تشویش کوي، خو دا په داسې حال کې ده چې د هلمند د رو تر غاړې پیل شوي عملیات لا تر دې دمه د چارواکو په خبره بریالي روان دي، او د مرګ ژوبلې تر څنګ د پرمختګ په اړه تر دې دمه کومې معلومې سرچینې څه نه دي ویلي.
په هلمند کې د روانو جګړو په اړه د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم څرګندونې کړې او هغه یې بریالۍ بللې. په دې موضوع باندې نور راپورونه هم خپرېږي، خو تر هغې مخکې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام.
ازادي راډیو مستقله راډیو، ستاسو انتخاب زموږ انتخاب.
د دغه راپورونه سیډنیز مطالب او د انتخاباتو په اړه ځانګړي راپورونه تبصره کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم وګورئ. زموږ پته ده ازادي رادیو ډاټ کام. په غزنی کې د ولایتي شورا ځینې کاندیدان او د ولایت ځینې چارواکي وایي په دې نارمو شرایطو کې به د انتخاباتو سرته رسیدل ناممکنه وي. دا چې ولې او څرنګه په دې اړه معلومات په دې راپور کې اوریدای شئ.
په غزنی کې د ولایتي شورا ځینې کاندیدان او سیمه ییز چارواکي وایي چې شونې نه ده په دې نارامو شرایطو کې د ټاکنې ترسره شي. دغه کاندیدان په دې باور دي چې دولتي ځواکونه له خپلو پوځي امکاناتو سره سره نارامو سیمو ته نشي ورتلای. نو یو کاندید څه ډول کمپاین وکړي او رایه ورکوونکی څنګه د ټاکنو په ورځ د رایه اچونې مرکز ته ورشي؟ د ولایتي شورا یو نوماند تاج محمد موسی وایي چې دولت کمزورې شوی او د خپل ځان امنیت هم نشي ساتلی. دغه راز نوموړی د کمپاین کوونکو اوسني لګښتونه بی ځایه بولي. نوموړی وایي چې ولس طالبانو یرغمل کړی نو ځکه به ټاکنو ته زړه ښه نه کړي.
زه دغه پروسه سل په سله کې بې ځایه بولم. بې ځایه مصارف دي. دغه کومه مصارف چې په اکسو باندې سوي دي په نورو مجالسو کې کېږي، دا که د وطن په آبادي باندې وکوي ممکن طالب هم خوشحاله او خلکو ته هم خدمت وکوي. زه سل په سله کې انتخابات فکر نه کوم. سعودي
د ولایتي شورا لپاره یو بل کاندید عبدالولي خانزاده هم نږدې ورته نظر لري او وایي چې ولس اوس یوازې امن غواړي. دی وایي خلک مایوسه دي، دولت یې د ستونزو په واري کې لټي کړې ده. اوس مهال د غزنی د ولایتي شورا لپاره درو نوي کسه ولاړ دي چې له دې منځه نه تنه مېرمنې دي. د دغو کاندیدانو ډیری د ټاکنو په ترسره کېدو شک ښیي. سیمه ییز چارواکي هم په دې باور دي چې که ناامني په همدې زور روانه وي ټاکنې به له خنډ سره مخ شي. د قرباغ ولسوال محب الله خپلواک:
داسې شرایط چې پیلن دي په دې شرایطو کې نه مخالفین ډېر دي، که نه لري په دې شرایطو کې انتخابات وشي.
د غزنی ولایتي شورا شپږ میاشتې وړاندې اټکل کړی و چې شونې نه ده د غزنی په څوارلسو نارامو ولسوالیو کې دي ټاکنې ترسره شي. شیر احمد حیدر، ازادي راډیو، غزنی.
و موریدل چې د غزنی ولایت د ولایتي شورا ځینې کاندیدانو ویل په دې انتخاباتو کې به په دې ولایت کې به د انتخاباتو سرته رسیدل نشونی وي.
د سې شمې په ورځ مو د ولسمشرۍ څلور کاندیدان هر یو ډاکټر فروزان فنا، محبوب الله کوشانی، مولانا عبدالقادر امامي غوري او الحاج شاه محمود پوپل میلمانه دي. تاسو کولی سئ دغه پروګرام ته زنګ را ووهئ او په مستقیم ډول له دغو کاندیدانو پوښتنې وکړئ. وخت په یاد لرئ، سې شنبه د سرطان درویشتمه نیټه د ماپښین له دریو د مازیګر تر پنځو بجو پورې.
په د روانو انتخاباتو په درشل کې د کمپاینونو په اړه نن په خوست کې په زورګونو کسانو د وستر غونې پترس کې د جمهوریت ریاست لکاندید ډاکټر عبدالله څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. لسیمې پرې راپور لرو.
په داسې حال کې چې د افغانستان په بېلابېل ولایتونو کې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو ته د کاندیدانو انتخاباتي منډې تړړې اساس پړاو ته رسېدلې. د یک شنبې په ورځ په زرګونو خوستمېشتو په یوه پراخه غونډه کې چې د جرګو خونو په تالار کې جوړه شوې وه، د ولسمشرۍ چوکۍ ته د کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. په خوست کې د ډاکټر عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمپاین مسؤل انجینر خلیل غونډه ته په خپلو څرګندونو کې د ولسمشرۍ راتلونکي چوکۍ ته ډاکټر عبدالله یو مناسب شخص وباله او ویل کچیر ډاکټر عبدالله بریالیتوب ترلاسه کړ نو د هیواد په کچه به بنسټیز بدلونونه رامنځته کړي، کار به اهل کار ته وسپاري او د ریاستي نظام پر ځای به پارلماني صدارتي نظام استقرار د ده د کاري لومړیتوبونو په سر کې ځای ولري.
خو ټولو مدني ټولنو ځوانانو او په راتلونکي انتخاباتو کې خپله رایه ډاکټر عبدالله ته ورکوو. دې هغه موږ ته نتیجه ورنکړه. د خوست میشتو خلکو په کې حقوق خوندي نه وو. موږ دا وړ وګڼله چې راتلونکي پارلماني نظام انتخاب کو ترسو موږ په د خپل حقوقو نه برخمن شو. چې ته د اصلاحات پر ولی اداري فساد به منځوري او کوم چوکۍ خپل کابینه به وړ شخصیتونو ته ورکوي.
که څه هم چې په خوست کې د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاینونو غونډې د کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ترسره کیږي، خو ځینې ځایي اوسیدونکي ویره لري او وایي کچېرې د ټول ټاکنو لپاره د دې ولایت په ولسوالیو کې جدي امنیتي تدابیر ونه نیول شي، شونې نه ده چې د ټول ټاکنو په ورځ دې ټول رای ورکوونکي د رای اچونې ټاکلو مرکز نو ته ورشي او خپل رائے دی په ډاډه زړه وکاروي. په دې لړ کې وطن ځای استوګن داسې وویل:
اونم په عجیب فضلدین کو منګالم او په خوست کې چې امنیت نه وي انتخابات امکانات نه لري. امنیت وي انتخابات په ځوانه توګه کیږي.
په خوست کې د کاندیدانو انتخاباتي منډه ترلو په تاسو حال کې زور اخیسته چې اخوا د تور زور رئیس د پکتیا مرکز د ګردیز په خار کې د ملي اردو ځواکونو د دریم نمبر تندور کول اردو تر مشایلاندې د پکتیا او خوست ولایتونو په سینو نارام ولسوالیو کې د امنیت د ټینګښت او د دولت د وسوالو مخالفینو د له منځه وړلو او نیولو په هدف پراخ فوځي عملیات پیل شوي دي. په خوست کې میشت د ملي اردو ځواکونو د استیزوال ظهیر وردګ وایي چې دغه عملیات به تر هغې روان وي تر څو د لویو پکتیا په نارامو سیمو کې د ولسمشرۍ د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د امن ډاډمنه فضا رامنځته شي.
و موریدل چې په خوست کې د ډاکټر عبدالله پلویانو له د څخه خپل ملاتړ اعلان کړل او د دې لپاره یې کمپاین کړی. په ننګرهار کې د انتخاباتي مبارزو په لړ کې تیر ورځ د ولسمشر د کاندید حامد کرزي د کمپاین درې مرکز هم پرانیستل شو. په دې ترڅ کې د ننګرهار د درې نور کامې او بیسرو په زرګونو اوسیدونکو له ولسمشر حامد کرزي څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. له سیمې پرې راپور لرو.
ولسمشر ته کاندید حامد کرزی د ټاکنیزو مبارزو دریم دفتر هم په ننګرهار کې د شنبه په ورځ پرانستل شو. د لومړی دفتر درې ونی وړاندې د سولې د کاروان د مشر حاجی عبدالظاهر قدیر او دویم دفتر دوه ونی وړاندې د ولایتي شورا د رئیس فضل هادی مسلمیار په مشرۍ په ننګرهار کې پرانستل شوی و. د دریم دفتر د پرانستلو په غونډه کې چې زرګونو خلکو برخه اخیستې وه، ویناوالو حامد کرزی ولسمشر ته وړ شخص وباله او ویویل
وکیلانو
لخوا په خپلواک ډول د سوداګرو په مالی مرسته پر مخ وړل کیږي. د ده مخالف کاندیدان حامد کرزی په دې تورنوي چې له واک نه غیر قانوني ګټه اخلي او په کمپاین کې دولتي چارواکي مرسته کوي، خو دولتي چارواکي دغه تورونه ردوي. بل پلو په تیرو څو ورځو کې په ننګرهار کې ګڼ شمېر خلکو ولسمشر ته د کاندید ډاکټر عبدالله او بل کاندید میرویس یاسینی په ملاتړ هم غونډې جوړې کړې وې او خپل ملاتړ یې ترې څرګند کړی و.
گران هیواد والو د روان کال د اسد په 28مه نیټه تاسو د ولسمشرۍ او لیتی شوراګانو لپاره د خپل خوخي کاندیدانو ته رای ورکوي.
یاد ولرئ چې هیڅوک حتی تاسو د کورنۍ غړي او سیمهیز مشران هم تاسو پر ځای رای نشي ورکولای،
او تاسو یوازې یو ځل رای ورکولای شئ. کتر یو ځل زیات د رای ورکولو هڅه وکړئ نو له قانون څخه د سرغړاوي په جرم بدر نه پښتنې ګرویګنی وشي او سزا به درکول شي.
د ټاکنو پر ورځ مو د رای ورکولو کارت د دې لپاره په مسلسي ډول سورای او ګوته مورنګیږي چې معلومه شي تاسو رای ورکړی دا.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د خپلوا کمیسیون په توګه د رای ورکونکو د سیاسي ګوندونو او کاندیدانو د استادو پر شکایتونو باندې د غول لپاره جوړ شوی دی.
د زیاتو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره 190 بډیا شمیره ووهئ.
دغه پیغام د ټاکنو د خپلوا کمیسیون لخوا تاسو ته وړاندې شو.
اوس به د انتخاباتو په اړه د فراد سوتنو اوسیدونکو نظرونه واورو.
تاسو لا پیغامونه نه
د ولایت شهرو ته اکثرا په دغه انتخاباتو کې زیاتره ځوانانو ځانونه کاندید کړي دي، او دا سړی ته د هلمندي هم را پیدا کوي چې تر ډېر ځای پورې به دغه ځوانان وکولای شي چې کار وکړي.
تیر کال چې ریاست جمهوریت انتخابات سو مشغول رائے ورکړه د فراه کې خجویت ولسوالۍ کې، خو ټول ورځ جنگ دی او غم دی او د پدی خطر باندې د دې وضعیت کې سره نسته.
د انتخاباتو په اړه مو د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د کمپاینونو په اړه راپورونه واوریدل. و مو اوریدل چې په غزنی ولایت کې د ولایتي شورا کاندیدان وایي چې الته امنیت خنه دی چې دوی خپل کمپاینونه وکړي. دغه د انتخاباتو په اړه تازه مطالب راپورونه سیډنیز تبصری مطالب کولای شي د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې هم وګورئ. زموږ پته ده www.azadiradio.com او یا www.azadiradio.org.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سلور بجې او دیرش دقیقې شوې. مخکې تر دې چې د دې سات لنډ خبرونه واوري، یو بل مطلب اخلو. د ژمنې سره سم ویلو چې د هلمند عملیاتو په اړه به درته نور راپورونه هم خبر کړو. د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي د امریکا او ناټو ځواکونه د هلمند په جګړه کې په دې توانېدلي چې طالبان وځپي. د اوباما په وینا د دوی ځواکونو اصلي هدف به اوس دا وي چې د را روانو انتخاباتو له لارې له افغانانو سره مرسته وکړي. اوباما د سرګندونې په داسې حال کې کوي چې د هلمند په عملیاتو کې د برتانیوي سرتیرو د مرګ ژوبلې په اړه په برتانیې کې اندېښنې په زیاتېدو دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د راپور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
ولسمشر باراک اوباما چې پرون افریقایي هیواد گانا ته د خپل سفر په ترڅ کې خبرې کولې، وویل د امریکا او ناټو ځواکونو په هلمند ولایت کې پروانو پراخو عملیاتو کې طالبان په شا تمبولې دي. خو اوباما د برتانیې له سکای نیوز ټلویزیونی چینل سره په مرکه کې دا هم وویل چې په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره اوږده لاره په مخ کې پاتې ده او سمدستي هدف دا دی چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو له لارې د افغانستان له خلکو سره مرسته وشي. ښاغلی اوباما زیاته کړه امریکا او نړیوال متحدین به له انتخاباتو وروسته د حالاتو څیړنه وکړي او د افغانستان د ملي اردو او پولیسو د روزنې په برخه کې به نوي اقدامات وکړي. د همدارس سرګند کړه چې له افغاني ټولنې سره د اړیکو د ټینګولو په مقصد پر لارو چارو به هم غور وشي او ویل دا لارې چارې ښایي په پوځي برخو کې نه بلکې په پرمختیایي برخو کې وي او په دې کې به له افغان کروندګرو سره د کوکنارو پر ځای د بدیل کښت په برخه کې مرسته، د افغانستان د قضایي سیستم د اغیزمنې روزنې او د افغانانو لپاره د قانون د حاکمیت یقیني کول شامل وي. په همدې حال کې د برتانیې صدر اعظم ګوردن براون په افغانستان کې د برتانیې د ستراتیژۍ دفاع کړې او ویلي دي چې د برتانوي سرتیرو په مرګ ژوبله کې د زیاتوالي له راتلو سره سره د ده د هیواد تګلاره سمه ده. براون په هغه لیک کې چې د برتانیې پارلمان ته یې استولی ویلي دي په افغانستان کې د میشتو برتانوي ځواکونو قمندانان په دې باور دي چې دوی د افغانستان په جنوب کې چې د طالبانو اصلي مرکز دی د وسلوالو مخالفینو پر ضد په روانه جګړه کې بریالي دي. د برتانیې صدر اعظم په دلی کې ټینګار کړی چې افغانستان ته د برتانوي سرتیرو د استولو هدف پر برتانیې د تروریستي بریدونو مخنیوي دی. د برتانیې صدر اعظم ګوردن براون د څرګندونې وروسته له هغه کوي چې په تیرو لس ورځو کې له طالبانو سره په جګړو کې 15 برتانوي سرتیري ووژل شول. له دې سره په افغانستان کې د وژل شویو برتانوي سرتیرو شمیر 134 اتیا ته ورسید، په داسې حال کې چې د هیواد د عراق په جګړه کې ټول 109 سرتیري له لاسه ورکړي وو. ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د میشتو برتنوي ځواکونو ونده وستایله او هغه خارق العاده وبلله. د خپل مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د برتنوي سرتیرو جګړه له تروریزم سره د جګړې حیاتي عنصر دی. ښاغلی اوباما وویل د افغانستان په ماموریت کې د اروپایانو ګټې که تر امریکا زیاتې نه وي نو کمې هم نه دي.
سلور بجې 3 دقیقې شوې. وخت رسیدلی چې د دې ساعت د خبرونو لنډیز او صالح اسحق زئی خالقی وړاندې کړي.
د هلمند ولایت سیمه چارواکي وایي د پولیسو او طالبانو ترمنځ نښته کې د مختار کلا په سیمه کې 2 پولیس او 10 وسلوال طالبان وژل شوي. په غور ولایت کې د جمهور رئیس کرزي د انتخاباتي دفتر د یو مسول کور ته نامعلوم وسلوالو لاسي بم غورځولې خو تلفات نه لري. د هرات ولایت د پښتون زرغون په ولسوالۍ کې تیر شپه درې لارې ډوله موټر چې له غور څخه هرات ته روان وي د وسلوالو طالبانو لخوا وسوځول شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سیاسي چارو مرستیال ویلیام برنز د قرغیزستان له ولسمشر سره نن د افغانستان او مرکزی آسیا پر امنیتي موضوعاتو خبرې وکړې. او ایرانی کارپوهان په منځنی ختیځ کې د لومړني هیواد په توګه د یوې غوا د کلوننګ یا استنساخ د بریالیتوب ادعا کوي.
لن خبرونه مو د ازادۍ رادیو نه واوریدل. په دوی منی مې کې به د ستاسو دوره کې شو عزیزانو پروګرام هم خپور شي. خو مخکې تر ده د افغانستان په اړه نور راپورونه لرو. په کابل کې د حساب د ځواکونو چارواکي وایي چې د ګارډین په ورسپانه کې د دوی د یو پوځي افسر په حواله افغان مشرانو ته شوی سپکاوی د هغه افسر خپل نظر دی او دوی په افغانستان کې د انتخاباتو د روان بهیر او د منتخب حکومت ملاتړ کوي. افغان چارواکو هم په دې اړه سخت خبرګون ښودلی او ویلي چې د ګارډین ورسپانه باید له افغانانو بخنه وغوړي. نور حال له کابل د ازادي راډیو د خبریال پر راپور کې
په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د ایساف د رز وکونه وای چې د برتانیې په ګارډن روزپانه کې د ایساف د یو پوځي افسر په حواله افغان چارواکو ته شوې سپکاوی د دوی د افکارو استازیتوب نشي کوله. په لندن کې خبریدونکو د روزپانه په خپل روسي غنه کې په افغانستان کې د ایساف د یو پوځي افسر په حواله لیکلو چې د دوی سرتیري په هلمند کې د دې لپاره وژل کیږي سو هلته انتخابات ترسره شي او د نشي توکو حکومت جوړ شي. خو په کابل کې د ایساف د ځواکونو یو وان اریک ټریمبل له سپکاوی ډکه د سرګندونه د دغه افسر خپل شخصي نظر وباله. ISAF په افغانستان کې د انتخاباتو بهیر او د منتخب حکومت ملاتړ کوي او د همدې عمله د لندن په ګارډن روزپانه کې د ISAF د افسر لخوا لسپکاوی ډکه سرګندونه زموږ د ISAF او د ناټو د افکارو استازیتوب نشي کوله. د حق د افغانانو د چې دوی د خپل حکومت پاړه سویل غواړي. د دفاع وزارت وان جنرال ظاهر عظیمی به دا کار هم د پوزي او هم د ژورنالیزم د اصول او قواعدو په خلاف وباله او هغه پکلکه وغندل. لا بل لوري په هواد کې د روانو چارو کتون کې د ایساف د پوزي افسر لخوا د افغان چارواکو پاړه د ډبل سرګندونه د هغه فشار نتیجه بولی چې د وسلوالو مخالفینو لخوا پر دوی موجود ده. خو زبر شفیقی به داسې مطالبه خبرول د افغانستان له روانو انتخاباتو سره تړلې بولی او وایي چې لودیز هڅه کوي چې د انتخاباتو نتایج په یو نه یو ډول د ځان په خوخه وسرخوي.
زما په نظر زاد ته د راهدا پر د افغانستان د انتخاباتو سره اړه لري. په افغانستان د انتخاباتو کې نړیوال څلنه ته دا پورې لهجه بدله کړې خصوصا د ولسمشر کرزي او د دې ټیم په خلاف. دوی غواړي اقلا همدغو فشارونو خپل شرطونه پرې ومنلی شي.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت بیا د ګارډن په روسي مقاله سخت غبرګون ښودلی او دا غوښتنه کړې چې دغه ورځپاڼه باید له افغان مشرانو او خلکو نه بخښنه وغواړي. دا چې لودیزه رسنۍ داسې مقالو د خپرولو په اړه کې څه ډول اهداف تعقیبوي دا لا روښانه نه ده. خو تر دې مخکې هم افغان چارواکو سوسواره د لودیز او په تیره بیا د برتانیې په ځینو رسنیو انتقاد کړی چې نه یوازې نړۍ ته د افغانستان د روانو حالاتو رښتینی انځور نه ورکوي بلکې کله ناکله د افغانانو او د هیواد د واکمنانو په وړاندې سپکې سپورې هم خپروي.
په کابل کې د ایساف د ځواکونو چارواکي وایي چې د ګارډین په ورځپاڼه کې د دوی د یو پوځي افسر په حواله افغان مشرانو ته شوې سپکاوی د هغه افسر خپل نظر دی او دوی په افغانستان کې د انتخاباتو او د روان بهیر د منتخب حکومت ملاتړ کوي. په دې اړه مو راپور وویل. نن یک شمې په کابل کې د افغانستان، ایران، تاجکستان، قرغزستان او چین هیوادونو اساسو پیوه د ورځنی کانفرنس کې د دغو هیوادونو ترمنځ د ریل ګاډي د پټلۍ غځولو تخنیکی څېړنه او مطالعه پیل کړه چې زیات تمرکز یې پر افغانستان شوی. ټاکل شوی ده چې له چین څخه د اورګاډي یو پټلۍ د افغانستان شمال او له ایران څخه د افغانستان لویدیځ او جنوبي ولایتونو ته وغځول شي. د ترانسپورت وزیر وایي آسیایي بانک له افغانستان سره د 160 میلیون امریکایي ډالر مرستې ژمنه کړې چې د دې پروژې لومړني کارونه پرې بشپړ کړي. په دې اړه نور حل له کابل په دې راپور کې اوري.
دغه کانفرنس د افغانستان د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت لخوا د ایکو یا د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د سازمان لخوا جوړ شوی. چارواکي وایي په دې کانفرنس کې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان او له افغانستان څخه دغو هیوادونو ته د اورګاډي د پټلۍ غځولو پر امکاناتو او تخنیکي چارو علمي بحث کیږي. د افغانستان د ترانسپورت وزیر حمید الله فاروقی وویل د اورګاډي دغه پټلۍ افغانستان یوازې د سیمې له هیوادونو سره نه تړي بلکې دا یو نړیواله کرښه ده.
دا یو بندنی خط دی چې د چین د مرکز ناراضي اورمچی ته او له اورمچی بیا په دول استقامتو باندې د خطونو جلا کیږي. یو د تاجکستان په استقامت راځي، افغانستان په شیخان بندر راځي او بلې د چین د دغه اورمچی د حالت نه هغه په ازبکستان باندې راځي او د ترمیز او حیرتان باندې دغه چې افغانستان ته راځي چې بیا دواړه پټې بیا سره یو ځای کیږي. همداسې د افغانستان د شمال او د شمال لویدیځو سرحداتو په افغانستان کې بیا داسې هرات راځي او له هرات نه بیا ستم دیدی دلارام او زرنج او شبهر منطقه ته زاهدان کې سرکړ کی.
په دې دوه ورځنی کانفرنس کې د چین، تاجکستان، قرغیزستان او ایران استازي په خپل کې په دې اړه بحث کوي. د افغانستان د ترانسپورت وزیر وویل د دې پروژې د لومړني کارونو د بشپړېدو لپاره آسیایي بانک له افغانستان سره د 160 میلیون امریکایي ډالرو د مرستې ژمنه کړې. شغلی فاروق زیات کړه ګاونډي هیوادونه هم چې د دې پټلۍ په ایجاد کې رول لري له دې پروژې سره مالی مرسته کوي. د زیات کړه دغه پروژه به هر کال افغانستان ته په میلیونونو ډالر ګټه ورسوي او ښه اقتصادي امکانات کولای شي په افغانستان کې روانه نامني مکړی.
ایجاد فرصت های بهتر اقتصادی میتونه برای مبارزه علیه
د نامنوی پروانه د مبارزه لپاره شمالی فرصتونه ایجاد وی چې موږ ته چانس راکوي د خلکو د ژوند سطح لوړ سي د خلکو اقتصادي وده ته ښه زمينه برابر سي په دې توګه به موږ وکړای شو ل اقتصادي امکاناتو په استفاده په افغانستان کې د امن او ثبات لپاره هم کار وکړو. د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزیر حمید الله فرقی وویل د افغانستان په اړه په دریم اقتصادي کانفرنس کې چې څومره مخ کې په اسلام آباد کې جوړ شوی وو پریکړه وسوه د پاکستان او د کندهار د سپین بولدک کولسوالی ترمنځ هم د ورګړې د وی پټلۍ د غزولو کار پیل سي. افغانستان چې په وچی پوری تړلې هوا دی لای هم خلک د ورګړې لاسانتیا څخه به برخې دي. افغان چارواکي ډاډه دي چې د دغه پټلۍ په غزیدو سره به افغانستان هم د منځنۍ اسیا او نورو پرمختللو هیوادونو سره په اقتصادي ډګر کې د پرمختګ ګامونه واخلي.
ټاکل شوی ده چې له چین څخه د اورګاډي یو پټلۍ د افغانستان شمال او له ایران څخه د افغانستان لویدیځ او جنوبي ولایتونو ته وغځول شي. په دې اړه مو راپور واورید.
لأوونه تر اوو وورزی د اونی د انتخاباتو د جریان تر ټولو شمن با آزادی رادیو.
لوونه تر وو پوری د آزادی رادیو اوریدل شي. خود آزادی رادیو ویب پانا سلیری ساتلیدل شي. زمونږ پته ده azadiradio.com. وسم د ژمن سره سم ساسو د ورکه شو یو عزیزانو ونیس پروگرام خبريږي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
ګرانو دوستانو او د ازادي رادیو مینوالو سلامونه. دا د بیا هم د تاسې ورک شوی عزیزان لټو. دغه پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو په دغه پروګرام کې هڅه کوو چې د تاسې ټلیفوني پیغامونه لیکونه او ایمیلونه خپاره کړو په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. محترمو عزیزانو او ګرانو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي او ازادي رادیو ته خپل ټلیفوني پیغامونه را لېږئ نو هڅه وکړئ چې خپل ټلیفوني پیغامونه لاندې ووایئ. په خپل پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي او له ټولو څخه مهمه د پیغام په پای کې د ټلیفون شمیره ووایئ. که چیرې د تاسې دغه ورک شوی عزیز پیدا شي څو وکړئ چې تاسې ته ټلیفون وکړئ. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کوم ورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 4 4 1 5. ګرانو دوستانو تاسې ازادي رادیو اورئ او د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. په پیل کې راځي چې د هغه یو اوریدونکي پیغام واورو کوم چې له هلمند څخه ټلیفون کړی دی او ویلي دی چې له دوی سره یو شخص په نامه د ابراهیم دی او دوی ویلي چې که کورنۍ غواړي له دوی سره تماس ونیسي نو دته دې ټلیفون وکړي. راځي چې دغه ګران اوریدونکي پیغام له هلمند څخه واورو.
الو السلام علیکم، زه درنجان د حجی عبدالغنی اکازی د هلمند ولایت تواشیر دلوتواری چا د کلی څخه خبره کوم. زموږ سره په نامه د ابراهیم یو هلک دی، دا یو نیم کال کېږي چې دی راسره دی. که قربان یې زما غږ اوري ما ته دې په دغه ټلیفون سره زنګ ووهي. 01 01 1 4 2 2 او دی زموږ سره نه ګرېږي، یا بیا موږ به یو لس ورځې یا بیا شل ورځې وساتو. نو خامخا دې که قربان لري نو موږ ته دې زنګ ووهي. دی یو نوکی لیونی دی او ژبه یې فارسي ده. او زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم. وسلام، که د پاک له معلومات یې نو ماته دې په دغه نمبر سره زنګ ووهي. وسلام.
ګرانو دوستانو اوس به داسې یو پیغام واورو چې نامکمل دی، خو دغه ګران اوریدونکي دومره ویلي چې خپل اکا نور محمد لټوي. دغه ګران اوریدونکي په خپل پیغام کې ویلي دی چې د ده اکا اعصاب هم له لاسه ورکړی دي. ګرانو دوستانو، د دغه شخص په اړه چې نور محمد نومیږي، یو اوریدونکي موږ ته پیغام را لېږلی و چې موږ له ازادي راډیو څخه خبر کړی و. اول به دغه ګران اوریدونکي پیغام واورو کوم چې خپل اکا لټوي، او ورپسې به د هغه ګران اوریدونکي پیغام درته خبر کو په کوم کې چې د نور محمد په اړه معلومات دي.
ازادی رادیو کارکونکو ته السلام علیکم. زما یو اکا دی نور محمد په نامه، د غور ولایت یو ورور محمد ګل دی، یو محمد معصوم دی، د اصحاب هم ویل الله خبر کړی دی.
بله، زه ډاکټر محمد سلیمان جدران د مزار شریف نه خبرې کوم. زه څه موده مخکې پاکستان میرانشاه ته تللی وم، نو هلته ماته یو نفر ادرس راکو چې نور محمد ولد رجب پښتون، هغه دا په قوم ترکمن ده، او د محمد ګل په نوم باندې یو خپل هم ده. دا د شوروي د یرغل په وخت کې د عسکرۍ نه راغلی او پاکستان ته هلته د مجاهدینو سره و، او اوس په پاکستان شمالي وزیرستان میرانشاه کې ده، او موږ ځین چندان کار نه کوي. او که چیرې کې کوم خپل پیدا شي مطلب، او که چیرې نشي تلای، نو په دې نمبر دی مطلب زما سره هم په تماس کې شي، لکه 0 99 2 6 15 13.
تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
تاسو ازادي رادیو اورئ، د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غواګیست. ګرانو اوریدونکو، اوس راځي چې هغه پیغامونه وورو په کوم کې چې تاسو خپل ورکښوي دوستان لټوي، خو د ټلیفون شمیرې مو نه دی ویلي. اول به هغه یو پیغام وورو چې یو اوریدونکي له دوبۍ څخه ټلیفون کړی دی، او په خپل پیغام کې ویلي چې خپل اکا په نامه د صالح محمد لټی. اول به دغه ګران اوریدونکي پیغام وورو، او ورپسې به زه تاسو ته هغه د ټلیفون شمیره ووایم کومه چې د کمپیوټر په صفحه پاتې ده.
دموږ کاکا د دیرس کار کېږي چې ورک دی، چې غزنی ولایت د قرباغ د ولسوالۍ ایران ته تللی. اوس معلومات نه ورسره لرو، که چېرته څوک معلومات لري د صالح محمد په نامه یادیږي، نو موږ ته په دغه ټلیفون وکړي، د دوبۍ مې زنګ درته وهلی ده. وسلام.
ګران وروره، د تا له سلامونه چې ازادي راډیو ته دی ویلي دي مننه. کبل واره غواړی تاسو خپل اکا ولټوي، نو لطفا موږ ته پیغام راولېږئ. په خپل پیغام کې د ټلیفون شمیره ووایئ. که خدای وکړي چې د تاسو اکا پیدا شي، څو اوریدونکي وکړي چې تاسو ته ټلیفون وکړي. اوس به زه د دغه ګران اوریدونکي د ټلیفون شمیره چې د کمپیوټر په صفحه پاتې ده تاسو ته ووایم. که د اکا په هکله چې صالح محمد نومیږي تاسو کوم معلومات لرئ، ورته په دې شمیره ټلیفون وکړئ. د ټلیفون شمیره ده 0091 55 53 3 3 و. د ټلیفون شمیره یو ور بیا وایم 0091 55 53 3 3 و.
رادیو اعلان ہر چوک
کتا سے دغه ګران اوریدونکو د ورکښوي عزیز پاکله معلومات لري، ورته کولای شي چې په دې شمیره ټلیفون وکړي 0093 09 18 19. د ټلیفون شمیره یو ور بیا وایم 0093 09 18 19.
ہلو، زما نوم درانی جان، د فراد ولایت د بکواد ولسوالۍ د شاګیر سیمه تاسو په تماس کې یم. د محمد زیرمه ما ورور دی د کجان په نامه باندې چې پروش کال للې دی چې اوس یو کال دوې میاشتې تقریبا یا درې میاشتې داسې پوره کېږي. نو ده په عقله موږ ته هېڅ معلومات نشته چې پروش کال له کوره وتلی د برات په خوانه دره کوي. که چیرې دی زما آواز اوري یا د ده په عقله څوک معلومات لري د ازادۍ راډیو ته مې اطلاع ورکړي. د تلیفون نمبر مې ماته نه معلومېږي. ما د دغه تلیفون نمبر دی هم د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته هیله کوم چې نشر کړي دغه پیغام هم راته نشر کړي چې موږ ډېر په تشویش کې بند خدای د معلوماتو وکړي. وسلام رنجان ګلزاده فلاحلار.
ګرانو دوستانو، که د دغه ګران اوریدونکي د عزیز په هکله تاسې معلومات لرئ، ورته په دې شمېره تلیفون وکړئ: 0093 و 0 3 0 0 2 9 و 6. د تلیفون شمېره یو ور بیا وایم: 0093 و 0 3 0 0 2 9 و 6. د ازادۍ رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تاسو آزادی رادیو اوري په آزادی رادیو کې د ورکوښو عزیزانو پروګرام ته غواګیاست وسوار ورسید هغه پیغامونه ته کوم چې تاسو آزادی رادیو ته را لګلی دي او د آزادی رادیو په اوټومات ماشين کې مو خپل غږونه پرخی دي په دغه پیغامونو کې تاسو خپل ورکوښوي عزیزان او دوستان لټوي نو قلم او کاغذ تیار کړئ کیدای شي چې په دغه پیغامونو کې د تاسو کوم ورکوښوي عزیز او یا دوست پیدا شي دا هم پیغامونه او دا هم تاسو
محمد نعیم دی خبره کوم یو جنگل کا کام پس شمار سیپر اپر دوار سیپر فلور یو فلور و سلام السلام علیکم ما یو دا قرض دې په نامه تاج محمد زه د بدرس ولاد جن له سوال خبره کوم ته که دا نه دی یو کار کې شو را کې دا نه دره که هیڅ برکه نه که دې ما جا غیر یادن ولاز ما جا ور په دغه شماره دې ما ته ځم وي چې شروعات په کوم شماره دې دوا یو درې صفر څلور نه شپږ په سره
سلام علیکم زباد محمد د پښین خنزی بلوزی سره تې سره په تماس کې ما دا دل باکی زوی دی دا تکال کیږي چې نادرا کده او که څوک نه زه هغه اوري او کده اوري پر دا ټلیفون دی له موږ سره تماس ټینګ کی زیرو درې سو او اته دې لور دې سو دوا زیرو درې سو او اته دې لور دې سو دوا
السلام علیکم زه اجم احمد ابراهیم د زابل ولایت مایه د کاکازی د نیمه تازه ګل د پلان نومي تاجدین اخوندزاده سپسترګو حفیظ تازه ګل تقریبا دیس کال کې چې له کور د خنادر نظره کده د نور محمد ترکی په وخت کې وقته ته راغلی او پر ځان باندې د عبدالسلام نوم یې شهید نو که څوک د عبدالسلام یا تازه ګل په باب معلومات لري نو موږ سره دې په دغه نمبر تماس ونیس د پاکستان نمبر ده صفر درې صفر یو درې اووه اووه یو یو اته نه نو موږ سره دې په دې نمبر تماس ونیسي ډېره مهرباني السلام علیکم
یا کوم جان د پنځوایي ولسوالۍ د صالحان د کلی اوسېدونکی یم زموږ د کلی د صالحان زموږ خپلوان د پنځویش یا د اتویش کالو څخه ورک دي چې په ایران ته د مزدوري دپاره تللي وه تر اوسه پورې هېڅ معلومات نشته د دوی نومونه دا دي محمد رحیم ریمداد ترکي کوکو او محمد په نامه دي او که دوی زموږ زما غږ اوري یا د دوی په باره کې بل څوک معلومات لري نو مهرباني دې وکړي پردا نمونه دې زمور سره حال ونیسي. 0092 0 4 4 4 5 0 5 یا دې 0 0 0 2 8 4 2 4 4 2 4 0 زمور و ملوز په بلوچستان ولسوالۍ پښین سبزی مارکیټ کلی امیر آباد کې وسیږي. فقط و سلام.
کتا سی غوړی چې ازادي رادیو په انټرنیټ کې واوري نو د موږ د انټرنیټ پاڼې آدرس دا دی www.azadiradio.com.
السلام علیکم. زه مبارک شاه د مثل خان زویم، ولایت غازی ولسوالی احمد آباد کلی فیروزخیل اوسیدونکی یم. زما ورور سبیله خان نومیږي. 60 کاله کېږي چې زموږ نه نادرکه ده او ایران ته تللی. هر چا ته چې معلومات وي او یا زما غږ اوري او یا د هغه ملګري نو موږ ته دې په دې نمبر زنګ ووهي 0 302 50 290 98. د ټلیفون شماره دا ده 0 302 50 290 98.
زما ورور 15 کاله پسین درې کاله مخکې ورک شوی دی. نوم یې رحمت الله دی. د محمد اسماعیل زوی دی. د کندهار ولایت د کوکران اوسېدونکی دی. د جان محمد ورور د ټلیفون شماره دا ده 0 90 55 50 0 40. بل ټلیفون شماره 0 90 55 100. بل ټلیفون شماره ده 0 90 55 100. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه رحیم د کلات ولایت خاکی باندې ولسوالی د خیرج مابین کلی اوسېدونکی یم. زموږ یو انډیوال د اعلی نظر په نامه د خدای نظره کا زوی د 2 میاشتې کې له موږ نه درکه سوی ده. که موږ ته چا معلومات راکړو په دې شماره باندې دې موږ ته زنګ ووایي. ډېره مهرباني به یې. 0 912 892 95.
زه محمد اکبر وګورم چې د سولې د بازار ټول د حجاج د دې کې یو شیزم کوي. ما د نامه او د دې د اتکال چې جوړ په هران کې د شهراب څخه چل څنګه وړاندې باندې علامې چې سلام د ګلګل دې د اخر محمد دې د مد محمد فراره دې ځان ځان دیوالان او چې د مصاد او له نسې کې څوک مثلا درک لري په دغه شماره دې ځنګ وې. انا هغه پر ځان ما څه ټول د خپل شماره ورکو چې د چا معلومات د ګلګل په اړه کې وګورم چې د سولې یو شیزم کوي. تر څه پر الله الله
السلام علیکم. زه عبدالباری زابل ولایت شاجل ولسوالی خبره شکرلاله کړي خبره کوم. زما یو اخ شه یو کال کېږي چې ایران ته تللی ده. که زما غږ اوري یا بل څوک چې ده په هکله معلومات لري په دې شمېره دې زنګ ووهي. 0 3 1 0 3 1 5 1 0 4 9.
د انتخاباتو په اړه خپل دستورګو لیدلې حال د ټلیفوني پیغامونو اس ام اس ایمیلونو او لیکونو لارې مشتراولې زی او د ازادي رادیو خبريال سي راپور تاسو نشرې زموږ.
گرانو اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر، بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، تلیفوني پیغامونه موږ ته پریږدئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان او دوستان ولټوئ. د نن ورځې لپاره همدومره. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه لري. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 5.
آزادی رادیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
با سلام مجدد و روزتان بخیر. به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 5 عصر به وقت کابل است. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت باشید.